په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د بنو ولسی پاتون د ټولو سوالو پر ضد بې توپیره کاروایی غواړي. د خبر پښتونخوا سوداګر وایي د ناامنۍ له وجې ګڼو تجارانو خپل کاروبارونه نورو صوبو ته وړي دي. په ترکیه او شام کې له زلزلې د وژل شوو شمېر لا 23,000 لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب د ځینو سیاسي ګوندونو او بېلابېلو پښتنو قومونو مشران ولسی پاڅون لري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر ټویټر لیکلي چې د پاڅون ګډونوال په خبر پښتونخوا کې د امنیت بحالي د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی د جبري لادرکۍ او بس کېدل او په خپلو وسایلو د اختیار غوښتنه کوي. دا پاڅون له څه مودې راهیسې روانو د پښتنو د هغو احتجاجي پاڅونونو د لړۍ برخه ده چې دوی د خبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي دي. ورته پاڅونونه په مومندو، باجوړ، لکی مروت او وزیرستان کې هم شوي. په خیبر پښتونخوا کې په تیره یوه نیمه میاشت کې د وسلوالو د ګواښونو، قلنګ اخیستو او بجلۍ لوډ شډنګ له وجې په دې صوبه کې له 600 ډېرې کارخانې بندې شوې دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان د فروری په 11 مشال رډیو ته د دغو شمېرو د ورکولو ترڅنګ وویل چې ګڼو تجارانو د ناامنۍ له وجې پنجاب ته کډه کړې ده.
زمونږ انڈسٹری اسٹیٹ کی ڈیر لوی کارخانے بند شوے، دا سے اسٹیل ملونا ور سرا بند شو. تقریباً یو یو نیم میاش کے پینزش پہ تف دا سے فیملیز دی تجارت کولو والا یا کارخانو والا اگر دلتنا پنجاب تا شفٹ شو داڑتنا اگر پل ارسو دلتنا یوڑا جیش پکس و کارخانے بند شو دا حکومت منے لید.
په خیبر پښتونخوا کې د نگران صوبایي حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل د فروری په 11 مشال رډیو ته وویل چې دوی ته دا شمیرې رسیدلې او کوشش کوي چې سوداګرو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د کورمې په پړچنا روغتون کې د کنسول په نامه یوې شخصي کمپنۍ سره کارکوونکي مظاهره کړې ده. د فروری په 11 دغه مظاهرچیانو خبرداری ورکړ چې که نوکری یې بحال نشي او د تیرو اتو میاشتو تنخواه وانخلي نو روغتونونه به وتړي. کونسل کمپنی د حکومت سره په سرکاري ادارو کې د صفایي په برخه کې قرارداد لري. د دې کمپنی یو چارواکي نعمت شاه مشاد ریډیو ته ویلي چې د 13 اکتوبر له میاشتې راهیسې ورته حکومت پیسې نه دي ورکړې او کله چې ورکړې د ملازمینو مسله به حل شي. د افغانستان بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچرډ بینټ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیم لپاره کارکوونکي پر حساب مبارز دي خوشي کړي. نوموړي د فروری په 11 په ټویټر لیکلي چې په تخار کې د دغه بشري حقونو د فعالې نیول غندي. د طالبانو د کړنو په خلاف احتجاج کوونکو افغان ښځو ائتلاف پرون وویل چې طالبانو پر حساب مبارز او د هغې ورور له کوره نیولې او د ځان سره یې وړي دي. پر حساب په دې وروستیو کې پر افغان ښځو د طالبانو د بندیز خلاف په احتجاجونو کې برخه اخیسته او د رسنیو سره یې په دې اړه خبرې کړې وې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بزور حکومت نیولی دی. له هغه وروسته له شپږم ټولګي پورته د جینکو پر تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو په کار تر بندي سربیره پر مېرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په شام او ترکیه کې زلزلې 26 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. همداراز د وژل شوو شمېر لا 23,500 لوړ شوی دی. د فروری په 11 د ادارې په یو بیان کې ویل چې زلزلې ګڼ هسپتالونه وران کړي دي. د AFP او AP خبري اژانسونو له مخې د فروری په 26 شوې زلزله کې په ترکیه کې د وژل شوو شمېر له 15,000 او په شام کې له 3,500 اوښته دی. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو چې 50 میلیونه ډالر یې د زلزلې قربانیانو سره د مرستې لپاره بیل کړي دي، خو اوس په سمدستي توګه د روغتیایي ضرورتونو لپاره له نړیوالو د 2.8 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کوي. د روس پوځ ویلي چې د اوکراین د انرژي په بېخ بناوي لویه حمله کړې او هغه لارې یې بندې کړې چې اوکراین ته پی د غربي هیوادونو وسلې وړل کیږي. د فروری په 11 د روس دفاع وزارت وایاند ایګور کوناشنکوف د تفصیل ورکولو بغیر وویل چې د انرژي په هغو بېخ بناوي لوی برید پیل کړی چې د اوکراین دفاع او ترانسپورټ صنعت لپاره مهمې دي. د هغه په نا ټول هدفونه یې ویشتلي دي. د اوکران چارواکو په ګڼو ښارونو کې د بجلی د پرې کېدو رپورټ ورکړی، خو پوځ یې دا هم ویلي چې د روس له توغول شوو له سلو څخه زیاتو کروز میزایلو څخه یو شپېته په هوا کې له منځه وړی دي. دوی په تیرو څلیرش ګینټو کې د 1100 روسیو پوځیانو د وژلو ادعا هم کړی چې په خپلواک ډول یې تصدیق نشي کېدلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو اوریدل اوریدونکو، په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعات رپورټونه لرو. په بنو کې دا مهال د دې سیمې د امن لپاره یو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه غونډې ته ورغلی. د خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. پرون بیا په میرلي کې د تاریخي طالبان پاکستان په یو حمله کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه 22 نور ژوبل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صنایعو او سوداګرۍ خونې مشر وایي په صوبه کې د نامنې پیښو له لاسه د پام وړ شمېر کارخانې بند دي او کارخانهدار له پیښوره په تیښته دي.
یو نیمه میاشت کې 15 فیملیز دی تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت چې شپږ سو کارخانې بند دي.
پرون د پاړه چنار روختون هغو کارکونکو دوی ته د پوره تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج وکړل چې د کنسول انټرپرایز په نوم لوي شخصي کمپنۍ سره قرارداد لري. اولنۍ موضوع په بنو کې چې دا مهال زمون خبریال وایي چې د ولسی پاسون په نوم یو غونډه پیل شوې ده. دا غونډه بنیادی طور د سیمې د عمل لپاره د خلکو چې کومې غوښتنې دي د هغې په غاړه د غږ پورته کولو لپاره جوړه شوې ده. موږ تاسو ته وویل چې په دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ورغلی دی. د دې غورځنګ یو شمېر نور مخکښان دي. معلومات اخلو له سیمې را سره خپل خبریال عمر وزیر په ټلیفون دی. وزیر صاحب، ستړي مشي در ته وایو، تاسو خو د پاڅون په ځای کې د غونډې په ځای کې نو سر روان دي. غونډه څه وخت پیل شوې؟ تر اوسه وته چا به ناګانې کړې دي او څه وایي؟ دغه دوی غوښتنې څه دي؟ څومره خلک دي په دغه ځای کې جمع؟
مننه بچا، بالکل دا په بنو کې نن دغه ولسی پاسون دی چې دا پښتون ژغورنې غورځنګ د سیوري لاندې دغه ترسره کیږي. دغه سهار 10 چې کوم دی هغه تل شوی دی په بنو ښار کې د بنو پریس کلب مخې ته دغه پاسون روان دی. دغه پاسون ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کوم دی هغه رسېدلی دی، خو هغې نه وړاندې مختلفو مشرانو دلته ځایي چې کوم مشران دي، مختلفو سیاسي ګوندونو مشران دي، هغه ویناوګانې کړي دي او یا روانې دي. په دې کې مهمې دوه درې غوښتنې دي. یوه دا دی چې دلته په دې سیمه کې او په ټوله پښتون مشته سیمه کې چې کومه ترهګري ده او د وسلوالو چې کوم فعالیتونه دي، دا هغه مخه دې ونیول شي. د سره سره دوی دلته وایي چې په دې پښتون مشته سیمه کې چې کوم وسایل دي، تیل دي، ګیس دي، څنګه چې په شمالي وزیرستان کې کوم ګیس دي، په دغه وسایلو باندې دوی خپل اختیار غواړي او دغه ولس اول حقدار دي چې دغه وسایل چې کوم دي هغه اول دې ته ورسي. مهم نقطه دي چې په دې باندې ویناګانې روانې دي. منظور پښتین به اوس لږ څه واپس خپل وینا چې کوم دي کوي.
خلک سمره
په دغه پندال کې بالکل همدغه خبره کوم چې دغل دا چې د بنو پریس کلب مخه تا کم سړک دی، دوه طرفه دغه دکانونه دغه دي، دا د یو بن ځای دی. په دې کې سوارله سوا چې کومه کورسی هغه لګول شوی هغه ډکه شوی دي. د دې نه علاوه دغه هم خلک ولاړ دي. نو مطلب دا دی چې 2000 خوا او شاپ دې نه بره مونږ ویلې شو ځکه چې سوارله سوا کورسی په دې کې لګېدلې وي. هغه ډکه دي هغه نه علاوه خلک هم ولاړ دي.
مننه وزیر صاحب.
هرونه دلته یو خبره بلم کوم، شور دی چې په دغه پسونه په داسې وخت کې کیږي چې په شمالي وزیرستان کې پرونه ما شام نه لګ مخ کې په کجوري امنیتی پوسټ باندې دغلتا د ماډي پټرولیم کمپنی په کنوای باندې په کافلا باندې بریج شوه. ځانمر کې بریج چې پاګه کې درې د ماډي پټرولیم کمپنی او ملتاز واک سرتیری وزل شوی ول او دوه وی شور دبل شوی ول یا دا غینه پس چیر اشپاد د پولیس په وینا په غلام خان کې دا پولیس او چې کم سرتیری د امین الله نبی دا غ په کور باندې نه معلوم او سوال او فرید کړي دي چې پاغه کې امین الله او دا رنګه د دې کور ته ځانانا اته کسان د دې په سمول ټول پدې کې ژوبل شوی دي.
صحیح شوډی رمضان عمر وزیر او اوریدونکو لبنو نه موږ ته معلومات راکول دغلته ولسی پاتون روان دی د عمل لپاره خلک راوتلی دي احتجاج کوي او دا د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا دا غونډه ترتیب شوې ده. د دې غورزنګ مشر منظور پښتون مل ته رسیدلی دی خو لا وینا نه ده کړې. په دغه د نن ورځې په اوږدو کې زموږ په خبرونو کې به تاسو دغه پاتون تازه حال ګړی په ګړی درکو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته څنګه چې عمر وزیر هم ویل د شمالي وزستان په میرلی کې پرون یو ځانمرګي بریدګر د ماړي په نوم لیوې پټرول کمپنۍ سره روان د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کړل. چارواکو په خبر په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او دوی شنور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید د پاکستاني پوسټ په لاس په لکی مروت کې د خپلو وژل شوو ملګرو د غچ اخیستو لپاره کړی دی. د ډلې تیره میاشت ویلي وو چې په جنوري کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شپږ څلوېښت بریدونه کړي دي. بیا هم تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژلي شوي او دوه ویشت نور ژوبل شوي دي. ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې برید د فبروري په یولسمه په کجوري امنیتي پوسته باندې د ماړي پټرولیم کمپنۍ پر کاروان وشو چې د امنیتي ځواکونو په بدرګه روان وو. کجوري امنیتي پوسته شمالي وزیرستان ته د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي. چارواکو وویل چې ځانمرګي بریدګر خپل زرنج د امنیتي ځواکونو لګاډو سره جنګولې. په ژوبل شوو کې پنځلس کسان د ماړي پټرولیم کمپنۍ کارکوونکي او اووه نور د اف سي ځواک سرتیری دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې دا لومړی ځانمرګي برید دی، خو په تیر 2022 کال کې هلته نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. تر دې وړاندې د جنوري پر یو دیرشمه نیټه وسلوالو د میرلی ای پی سیمې اوسېدونکي پولیس سرتیری خورشید داوړ په یو هدفي برید کې وژلی وو. د پولیسو لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي ول چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه دایره کړې. د داوړ د وژنې ذمواري چا نه و منلې. تر هغې وړاندې د جنوري په 19مه د پاکستان فوج خبر ورکړی وو چې دوه مشکوکه کسان یې په شمالي وزیرستان کې وژلي دي. په میرامشاه کې د فوج یو افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د جنوري په 19مه د نوم نښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د وسلوالو پر وړاندې لړن عملیات وکړل. هغه ویلي ول چې په کاروایي کې دوه مشکوکه وسلوال ووژل. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي ول چې تیر 2023 کال کې تر سلو زیات وسلوال په مختلفو کاروایو کې وژلي او ګڼ شمېر یې گرفتار کړي چې د پلاټنو لاندې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیرو شاوخوا څلورو کلونو راهسې امنیتي وضعیت خراب دی او پکې هر کال لسګونه هدفي حملې کیږي. له دې پرته تیر کال په سیمه کې پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه زیات شول چې پر ضد یې د امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. د مشال ریډیو له ارکامو سره سم په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې په اووه څلوېښت هدفي حملو کې تر شپېتو زیات مشران، سیاستوالان، ځوانان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری ووژل شول. په 2023 کال کې د هدفي بریدونو او نام نه پر ضد په شمالي وزیرستان کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوي. د سیمې انتظامیه او امنیتي ځواکونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې هیڅ وسلواله ډله د امنیت خرابولو ته نه پرېږدي او پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پړچنار روختون هغه کارکونکو احتجاج کړی دی چې له یوې شخصي کمپنۍ سره قرارداد درلود. دا کمپنۍ کونسول انټرپرایز نومیږي چې له حکومت سره د قبایلي ضلعو په بېلابېلو سرکاري هسپتالونو کې د صفایي او نورو کارونو لپاره قرارداد لري. پرون د ملازمینو د پړچنار روختون مخې ته په مظاهره کې وویل چې له اتو میاشتو زیات وخت شوی چې تنخواه یې نه ده اخیستې. ځینو کسانو ادعا وکړه چې دوی بې له کوم دلیله له نوکرایو ایستل شوي دي. خو د کونسول انټرپرایز چارواکو مشال لوی ته ویلي هیڅوک یې له دندو نه دي لرې کړي او چې کله ورته له حکومت د قرارداد پیسې ورسیږي نو ملازمینو ته به تنخواګانې ورکړي. طارق اورگزے رپورٹ راکوی چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
دا نارے په پړچنار هسپتال کې تر پروژې لاندې کارکونکي د کنسول انټرپرایزز په نامه د یو شخصي کمپنۍ ملازمینو وهلې. دوی د خالی پرستړل شوی تنخواګانې له نوکارو څخه فارغولو او پوره اجرت نه ملاوېدلو پر ضد احتجاج کړی وو. په پړچنار کې د نارو ترڅنګ احتجاج کوونکو مرکزی لار هم تړلې وه. په احتجاج کې شامل سید انور شاه وای دوی خپل حاجتونه یوازې په تنخواګانو پوره کوي. خوشاوخوا اته میاشتې وشوې چې هغه ور باندې بند کړی شوی ده. د پړچنار په سرکاري هسپتال کې د کنسول انټرپرایز دوه شپېته ملازمین د فراهمې او صفایي چارې ترسره کوي چې په هغوی کې د سپروایزر تنخواه 15,000 ده او باقي نورو ته د یو میاشت 20,000 روپۍ ورکول کیږي. یو بل احتجاج کوونکی کیسر عباس وایي د کمپنۍ له مشرانو پوښتنه کوي چې د ملازمینو لپاره مقرر خپل اصل تنخواه ورته ولی نه ورکول شي.
دا لیټر دې موږ شټوټینګ دې تنخواه 25,300 روپۍ موږ ته ملایيږي. 30,000 روپۍ ملایيږي. 15,000 څخه 6,000 ملو شوې دي. دا کټینګ نه ویل کیږي.
د کنسول انټرپرایز کمپنۍ د سیمې سرکاري روغتون لپاره تر شپې تو زیات ملازمین د جون په 2023 کال کې برتی کړي چې د هغوی د نوکرۍ معاهده تر یو کال مودې پورې ده. خو د جمعې پورې ټولو ته د نه راتلو ویل شوي. د یاد شخصي کمپنۍ ملازم الطاف حسین وای په داسې حال کې چې کمپنۍ سره مزید وخت پاتې دی او دندې هم په بهترین انداز مخکې بوتري ده څنګه کې دی شي چې یک دمې لنو کرے فارغ کړی.
نور پروژه ختم شو نه کو نور نه کو خو دمو ته حکومت مکړي دي. دا ته میاشتي دا په کوټه مو ته ملو شي کني بیا به دا مو احتجاج کو اوس پټول کې به سپټول دروازې بنداو.
بلخوا د کنسول انټرپرایز کمپنۍ یو مشر نعمت شاه مشال رډیو ته د اتوار پښپا ویلي هر میاشت 2 کروڑ زیاتې روپې د تنخواګانو په مت کې د پړچنار ملازمینو صوبایي حکومت ته جوړیږي چې هغه ورته 13 اکتوبر میاشت ندی ملاو شوی. نعمت شاه زیاتوی څوک کې لانو کرے ندی وستلی او چې کله بقایا جات جاری شي نو واپس به ټول په خپل ځای راولي. چارواکي دا هم ویل لچا سره د تنخواګانو ورکولو معاهده ندی کړی او چې څومره هم د هغوی پیسې وسره مقرر دي هغه تیر د جون او جولای په میاشت کې پوره ورسولې دي.
اول خبره دا ګورنمنت سره بجټ نشته. اوس هغه بجټ راغله ده تقریبا مېډ دسمبر 2022 کې دا بجټ راغله ده. هغه باوجود تنخواګانې نه کیږي نو کوم سټاپ ته احتجاجن کاري بند کړه ده او دو کوم دا فردر مطلب هر کله تنخواګانې کیږي دو کار واپس شروع کړي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پړچنار هسپتال په شمول دولس سرکاري هسپتالونه داسې دي چې حکومت هغلته د کنسول انټرپرایز په نامه د غیر دولتي ادارې لاره د صفایانو او نو خدمتونه ترسره کوي. صوبایي حکومت یوازې د پړچنار هسپتال نه بلکې د ټولو هسپتالونو ملازمینو لپاره جاری کیدونکي فند ایثار کړي چې د چارواکو په خبره د بهاله کوششونه روان دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پنجاب نانکانه کې د ګارجنو خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور دی وکستر وژنې ورسته حکومت دی وی تانه پولیس مشرانو دندې ځنډولې دي. د پاکستان د عالمانو شورا د فبروري پر 11 یعنی پرون شوی دا پیخه غندلې او مشر یې مولانا طاهر شفی په یو ویډیو بیان کې ویلي چې خلکو غیر اسلامي کار کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب له حکومت رپورټ غوښتې او پوښتنې کړې چې یو سړی په تاڼه کې دننه د پولیسو په شتون کې څنګه ووژل شو. تفصیل زموږ خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د فروری په 11مه په سوشل میډیا سر ویډیوګانې خورې شوې چې قهرجن خلک د پنجاب ضلع ننکانا کې وار برټن پولیس سټېشن په دروازه باندې خېږي. پولیس سټېشن ته ورننتلو نه وروسته قهرجنو خلکو د قرآن د سپکاوي په تور د پولیسو لخوا نیول شوی کس راونیولو او په تشدد سره یې مړ کړو. د پنجاب پولیسو په ټویټر ویلي د صوبې د پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د پیښې نوټس اخستی او چارواکو ته د پیخې د پلټنې حکم کړی دی او د ننکانا سرکل ډی ایس پی نواز ویرک او د وار برټن سیمې ایس ایچ او فیروز بټی یې د نوکرۍ څخه ویستلې دي. د پاکستان علماو کونسل چیرمین علامه طاهر اشرفي دا پیخه غیر اسلامي او غیر قانوني بللې ده. دی وایي چې داسې خلک چې د مذهب نه خبر نه وي هغه داسې کارونه کوي. د زیاته کړه دا عمل په داسې انداز شوی دی چې نه یې د مذهب سره تعلق شته، نه د شریعت سره او نه د قانون سره. په دې قهرجنو کسانو کې ګڼ شمېر داسې دي چې پنځه وخته فرض لمونځ به یې هم نه وي کړی. دغه کسانو ته به کلمه طیبه مقصد هم نه وي معلوم. د افسوس خبره ده چې په دې تشدد کې ماشومانو هم ګډون کړی دی. پاکستان علماو کونسل ته دې عمل په کلکو ټکو غندلې دی. د ننکانا پولیس ویاند وکاس احمد د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې دا وارث په نوم یو تن باندې ځایي خلکو الزام لګولی وو چې هغه خپله ښځه په خوله کولو لپاره د قرآن شریف په پاڼو یې د خپلې کورنۍ عکسونه ځای په ځای ایښودي وو. ځایي خلکو لیدلو نه پس دغه تن نیولې خو پولیس را خلاص کړو او تانې ته یې راوستو، خو ګڼ شمېر قهرجن خلک بیا پتانه راوختل او دغه تن یې په تشدد یې مړ کړی دی. یاده دوي چې د کال 2021 د ډسمبر په میاشت کې د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې یو تن د مذهب د سپکاوي په نامه مړ کړی شوی و. هغه کس د سریلنکا وګړې او پریانتا کمارا نمای وه او په سیالکوټ کې په یوه کارخانه کې منیجر و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته خوږی په خیبر پختونخوا کې سوداګر له نامنه کلنګ غستنې او د بجلی له کمی شکایت لري. د دې صوبې د سوداګرۍ خونی مشرانو او د سوداګرو د اتحادیو غړو مشال رډیو ته ویلي غنو تجارانو پنجاب ته کړه کړی ده. دوی هم داراس په صبح کې د 50% کارخانو د تړل کېدو خبر هم ورکوي. وای حالات هم داسې خراب وو، د پاتې کاروبارونو به هم د پاکستان نورو صوبو ته کړی شي. د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي دا ستونزی منی خو وای چې غن مسایل له تیر حکومت ورپاتې دي، خو په عین وخت کې د ستونزو د حل ژمنه هم کوي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس مشر محمد اساق خان وایي چې د حکومت د شمیرو سره سم 600 کارخانې دا وخت په صوبه کې بند شوې دي، خو دوی وایي دا شمیرې دې نه هم سیوا دي. دوی وایي یو خوا کې ګراني ده، نو بل خوا ته په صوبه کې د بتخورې بدمنې او ترهګرۍ له وجې صنعتونه ټول په بندېدو دي. او تیره خوشه یوه نیمه میاشت کې په لسګونو صنعتکارو د دې صوبې نه کڑے اور روزگارونه هم وړ دي.
زمونږ انډستری سټیټ کې ډېر لوی کارخانه بند شوه. یو کارخانه لکه هغه ټایلونه به جوړول چې هغه ډېر لوی هغه پروډکشن او هغه بند شو. داسې سټیل ملونه ور سره بند شو. څنګه زمونږ سیاسي قیادت ده کده صوبې ده کده مرکز ده، نو معیشت دي د پاره اهمیت نه لري. تقریبا یو نیمه میاشت کې 15 داسې فیملیز دي تجارت کولو والا یا کارخانو والا هغه دلته نه پنجاب ته شفت شو. دا رته نه 400 دلته نه یوړه چې شپږ سو کارخانه بند شه دا حکومت منلی چې کم چلیږي هغه 10% نه 15% پورې هغه استعداد باندې چلیږي.
په بر بانډا انډستریل سټیټ کې د صنعتکار د سازمان مشر عرفان خان وایي چې بدمنی خو هم ده خو موجوده ډالر او د بجلی نرخ د ګرانېدو له وجې د دوی صنعتونه پټه پناستي او 1300 میاشتې راسي بر بانډا کې د یو نیم سلو نه سیوا کارخانه بند شوې دي.
میڈیسن دی کاغا کاسمیٹکس دی کاغا ڈیٹرجنٹ دی جوس والے دی فوڈز والے دی زمون زیات تر چکم مسئلہ دے مغم ڈالر جوڑ کرے زما خپل سم دو کنٹینر دے ٹائم کے ولاد دی غبن دی پدی وجہ چ ڈالر ریٹ یو کی او چ بیا ورزی نو بھی بل 450 کی تقریبا 150 بن شو 9,500 غیر سر ڈائریکٹ انڈائریکٹ لیبر غوم بے روزگار شو درے کال مخ کی زمون دے بجلی یونٹ ریٹ 13-14 روپے اس دے ٹائم کی 62-63 روپے پر یونٹ.
پیښور کې د چیمبر اف کامرس یو بل غړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وایي چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې 50% کارخانه بند پرتې دي چې د وجه یې خو بیروزګاری زیاته شوې نو بلخوا په جرمونو کې هم د زیاتوالي سبب ګرځي. ولې په دې اړه چې کله خیبر پختونخوا کې د نگران یا سارون کې حکومتي کابینې د تجارت او صنعت وزیر عدنان جمیل نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته د فروری په 11 وویل چې دوی هم پرون دا ټول معلومات ترلاسه کول شروع کړل او چې څه هم په حکومتي کچه کېږي نو دوی به کوي.
Obviously, IMF کے ساتھ agreement ہوا, اس میں آپ نے price بھی بڑھانی ہے.
دا IMF سرا چھے کمی خبر اعتر کی گی نخکار خبر دا گرانی خوبا راضی اور سنتون با دہاغی سرا نور ہم اغیز من کی گی اور دا سنتون لپارا بالکل ہم خو خبر نہ دا خو دہاغی کی منگ سنشو کولی خو دنن پا صوبائی کچا زل اگیایم چھے دا دی غرص دا پارا کمی جوڑ اداری دی ہاغوی سارم چھے کار تر واخلو زکا زل اگیایم کار پر کوم اور زما پا خیال دیر زر خوبا سہل راونزی خو دا هر څه معلوماتو اخستو ورستو با دا سه پریکړې وکړو چې د ملک او د صوبې لپاره به هم خوي او د کاروباري طبقې لپاره هم دا چیمبر اف کامرس یا صوبه کې د سوداګرو د اتحادیې تر مخه خیبر پختونخوا کې د 3000 نه زیات صنعتي یونټې یا کارخانې دي چې پکې د نیمه نه سیوا دا وخت بندې دي او چې کوم اخلاص دي هغه پوره کار نه کوي او سه باندې حکومتي د بجلی گیس او یا د ټکسونو بقایا جات دي. شبیر احمد جان مشال ډیډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان پر ننګرهار کې سلګونه خونځي یا خو سرپناوې لري او یا هم دیوالونه ګڼ خونځي داسې هم شته چې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د دې ولایت د طالبانو د حکومت چارواکي مني چې په ګڼو ولسوالیو کې لا هم د نارینه زده کوونکو تعلیمي ادارې بنیادي اسانتیاوې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي. زمونږ خبریال رپورټ راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې لا هم په دې ولایت کې سلګونه خونځې د ودانیو د نشوالي تر څنګ ډول ډول نورې نیمګړتیاوې هم لري. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی وایي چې په دې ولایت کې 178 خونځې ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په سړه او توده هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 178 داسې مکاتب دي چې هغه بې سرپناه دي او شاګردان په دې ژمي کې د شنه چې کوم دی هغه اسمان لاندې او همدارنګې په اوړي کې دغسې د شنه اسمان لاندې هغه تدریس هغه کوي تدریس کوي او په داسې شپږ دېرش دېرش بابونه د هغه مکاتب دي چې هغه ځمکې نه لري. تقریبا 345 بابا داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د حتی دیوالونه نه لري. 212 بابا داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري. 202 بابا داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري. د اوبو 418 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي. هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري.
دا قانی په وینا په تیر یو نیم کال کې د ننګرهار تر 15 پورې خونځو ته نوې ودانۍ جوړې شوې. د خونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شوې او تر ډیره د فساد مخه هم نیول شوې ده.
تر دې دمه تقریبا 309 د خونکي او مامورین چې هغوی غایب وو هغه د خپلو ریپونه من پکړل شوي دي چې دې ته یو قسم موږ دا ویل چې خیالي خونکي وو دا مخنیوی شوی دی او د شفافیت رامنځته شوی دی.
د ذکر ورد چې ننګرهار د نفوسو له پلوه د ګڼمیشتو ولایتونو په کتار کې راځي چې دا مهال پکې پر لسګونو خصوصي ښوونځیو سربیره د یو شمیر دینی مدرسو په ګډون 1090 بابه دولتي ښوونځي شته چې د سبان دی اتل زر خون کو لخوا تدریسی چاری پر مخ وړل کیږي او اوس مهال د 300,000 نجونو په ګډون 800,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خود شاوخوا د 1500 ورځو په تیرېدو سره لا هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
مشال ریډیو دردون کو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. لن خبرونه له بشیر غواخ نه ورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب د ځینو سیاسي ګوندونو او بېلابېلو پښتنو قومي مشرانو ولسی پاڅون لري. دوی د امنیت بحالي، د وسوالو پر ضد بې توپیره کاروایی، د جبري لادرکیو بس کېدل او په خپلو وسایلو د اختیار غوښتنې کوي. په خیبر پختونخوا کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر محمد اسحاق خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تېرې یوه نیمه میاشت کې د وسلوالو د ګواښونو، قلنګ اخیستو او بجلۍ لوډ شیډنګ له وجې په دې صوبه کې له 600 ډېری کارخانې بندې شوې دي. هغه زیاته کړه چې ګڼو تجارانو د ناامنۍ له وجې پنجاب ته کډه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د نگران صوبایي حکومت د سوداګرۍ وزیر عدنان جلیل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته دا شمېرې رسېدلې او کوشش کوي چې سوداګرو ته خوندي ځای برابر کړي. د افغانستان د بشیر خون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچرډ بینټ پرون پر طالبانو غږ وکړ چې د تعلیم لپاره کارکوونکي په ریسا مبارز دي خوشی کړي. د طالبانو د کرونو په خلاف احتجاج کوونکو افغان ښځو ائتلاف پرون وویل چې طالبانو په ریسا مبارز او د هغې ورور له کوره نیولې او د ځان سره وړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په شام او ترکیه کې زلزلې 6.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي او همدارزه وژل شو شمېر له 8.5 میلیونه لوړ شوی دی. ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي چې 50 میلیونه ډالر یې د زلزلې قربانیانو لپاره بیل کړي دي. د ترکیې او شام بېلابېلو برخو ته د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو دوایانې، خوراکي مواد، ژمنۍ مرستې او ډاکټران رسېدلي دي، خو د روغتیا نړیوالې ادارې په سمدستي توګه د روغتیایي ضرورتونو د پوره کولو غږ په نړیوالې ټولنې باندې کړی دی.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه. په ترکیه د فبروري پر 6 شوې زلزلې له 8,000 زیات کسان وژلي دي. دغلته اوس هم په ځینو ښارونو کې خلک تر ویجاړو ودانیو لاندې پاتې دي چې ژغورونکي ډلې د ایستلو کوښښ کوي. په ترکیه کې زرګونه افغانان هم میشت دي. له هغو څخه د عبدالرحیم زی په نوم یو افغان وایي د ترکیې په ځینو سیمو کې افغانان بې کوره شوي دي. له نوموړي سره زموږ همکار احمد شیبر مرکه کړې او په سر کې ترې د ده د استوګنې سیمې وروستی حال پوښتلی دی.
د افغانانو وضعیت پس د زلزلې څخه دلته په ترکیه کې وکنسي بد ده، ځکه چې زیاتره خلکو حتی د خپل کورونو څخه ځان سره کالي هم ونسو کولی سره وباسي. نو د اسکل راووتل، لاړل نږدې ښارونو ته، دغه ترکیه نږدې ښارونو ته څوک لاړل، خپل خپلوانو کره، چا هوټلونو ته لاړل، هوټلونو کې ژوند کوي او بیرته دغه بناګانو ته دوی کورونه ولالته. د پولیس خوانه او دولت خوانه ته دوی اجازه ورنکړه چې ساته خپل خالی راوخلي، ځکه چې په هر لحظه کې د بنا د رنګېدو امکان و. نو وضعیت ډېر زیات خراب ده. تر دې وخته پورې خارجي ټیمونو سره هم خپل ترکان لاس په لاس تقریبا 1,00,000 شاوخوا دغه سه خلک لګیا دي، دغه خلک راوباسي، څوک سي مریض زخمي سوي دغه راوباسي او څوک سي وفات سوي راوباسي.
عبدالرحیم زای صاحب ډیر ځان په کومو سیمو کې دوی ته اوشته؟
افغانان خو په دغه ټولو شهرونو کې وجود درلودل. خدا لا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په کومو شهرونو کې ډیر زیات تلفات افغانان درلودل. مراش ده، غازیانتب ده، هتای ده، دیاربکر ده. تر اوسه پورې د ترکی ټیمونه، د نجات ټیمونه یا په نو وخت کې دغه بشري مرستې بنسټونه سکوم دي، دوی تر په دې حالت تر اوسه پورې روان دي، خلکو ته نجات ورکوي. مرستندوی ټولونه تر راغلي دي نو خلکو ته نجات ورکوي. او دا تر دې معلومه نه ده چې څومره افغانان ولته ضرر لیدلی ده او یا څومره افغانان ولته زخمیان یا په حق رسیدلی دي.
اکثر افغانان په ترکیه کې اسناد نه لري او هلته اوسي او ژوند کوي. دولت او مرستندوی بنسټونو د هغوی لاسنیوی کړی دی که نه؟ له هغوی سره مرستې نه دي شوي.
زیاتره افغانان بدون د سند د پتورکیا کې کوم ژوند کوي هغه سره داسې کوم تعصبي چلند نه کیږي دوی د نجات په اړه ځکه چې دلته د خارجي هیوادونو څخه زیات نجاتي ټیمونه راغلي دي هغه هم خپل کارونه کوي بدون د تذکیرو کتلو یا د کملک د کتلو څخه مریضان یا خلک روباسي او هلته ډایرکټ ورته ولې مرسته ورسیږي او بیا غن وروسته یې روغتونونو ته انتقالوي نو بدون د کوم تعصب څخه مریضانو سره هلته چلند کیږي.
په ترکیه کې میشتي افغان عبدالرحیم زئی زموږ همکار احمد شیبر ته په دې مرکه کې په ترکیه کې د مشهوري زلزلې تباکارو په اړه خبرې کولې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولس تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
افغانستان کې د 2021 په اگست کې طالبانو حکومت په زور ونیو تر هغه وروسته په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د کورونو تلاشۍ کړې دي. دوی دا لړۍ په تیرو دوو اونیو کې لا تیزه کړې ده. ځینو افغانانو د نوم نه خپرولو په شرط مشال رادیو ته ویلي طالبان د پخوانیو امنیتي سرتیرو په لټه کې دي. پر ټولنیزو رسنیو د ځینو پخوانیو امنیتي ځواکونو د قمندانانو او سرتیرو عکسونه خپاره شوي چې طالبانو له کورونو ایستلي او وروسته مړي موندل شوي دي. د بشري حقونو ادارو طالبان د عدالت د باندې په وژنو تورن کړي خو د طالبان حکومت چارواکي وایي دوی د نامنه مخنیوي لپاره تلاشي کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو چې د کابل دیو اوسیدونکو په خبرو پیلي کې
ما خو فکر میکنیم یه چیزی برای پیدا کردن نیست میاین می خوانن
نموړی چې د کابل خار وسیدون کته یو نغړی نومې د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو د موبایل کله چې طالب پلاتون کې د تلاشي په مخددي کورته ورغل ټول کورې ورته ګډ وډ کړ.
امی کې طالبو په خانه
امر کله چې طالبان د تلاشي لپاره کورته راغلل نو هرڅه ګډ وډ کړل. زما پلار یو دولتي کارکونکی نو موږ ټول ډیر ویری دیلی وو. هغه حتی موږ مجبور کړو چې بستری ورته خلاص کړو ځکه چې ویل یې چې موږ پټ کړی نه وي.
په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو داسې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې تلاشۍ نه وروسته کورونه پکې ګډوډ ښکاري. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کور په کور تلاشۍ تجربه بیا بل ډول ده. هرات ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل موږ ډېر وویریدلو او خپل ډېر تحصیلي اسناد او کاري تجربې مو پټې کړلې خو یوازې د کور ځینې برخې ولیدلې. زموږ د ګاونډیانو کورونه یې له نیم ساعت څخه نیولې تر یو ساعته پورې تلاشي کړي دي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکی فهیم بیا وایي چې د ملکی کسانو کورونه ډېر عادي ګوري خود بخانه یو سرتیر و هغه کسان چې پرې شکمن دي سخت تلاشی کوي.
فقط داخله خانه میشدن همي مو شما
کورتنه نه وتل د الماری دننه او تر بسرو لاندې وکتل. په مزار شریف خار کې هم همداسې و خو په هغه کورونه کې چې بخانه یو سرتیر ژوند کو او یا هم کپاړی راپور درلود دقیق او سخته تلاشی کوله.
دا بیلابیل نظرونه په داسې حال کې دي چې لودي وړاندې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د تلاشی پر مهال د طالب ځواکونو د ناوړه چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې هم خپرې شوې وي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې دغه تلاشۍ د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که څوک له بد چلند سره مخ کیږي د اعلان شویو شمیرو له لارې کولای شي له اړوندو ادارو سره اړیکې ونیسي.
تلاشۍ زمونه است کې در بخشي از مناطق راپورها به دست بیا کې بعض از
کله چې د ځینو شکمنو کسانو د شتون په اړه راپور ترلاسه شي او یا داسې چې د خلکو امنیت ته ګواښ متوجه وي تلاشي ترسره کیږي. امنیتي ځواکونه د پیښو د مخنیوي په موخه شخصي سیمې پلټي او که کوم ناوړه چلند شوی وي د کابل د امنیت قمندانۍ شمېرې موجودې دي او خلک کولای شي زنګ ووهي.
دا ډول کور په کور تلاشي او پلټنې په کابل او د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ترسره کیږي چې وخت نا وخت د خلکو غبرګونونه راپارولي. که څه هم په دې وروستیو کې نړیوالو سازمانونو د دغه کار پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د خلکو هویت باید خوندي شي، خو د راپورونو له مخې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې طالبانو له مخکنۍ خبرتیا پرته د کابل په یو شمېر سیمو کې د خلکو کورونه پلټلي دي.
زموږ د خبریال رپورټ د پکتیا اوسیدونکي او فرنګیان وایي په دې ولایت کې د واورو بارانونو له کبله لرغونی سیمې او تاریخي ودانې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخې دي. دوی اندېښمن دي چې د لرغونو ځایونو د نړېدو په صورت کې به د سیمې تاریخي ارزښت ته تاوان ورسي. بل لور ته د پکتیا چارواکي وایي دوی د لرغونو سیمو د ساتنې او رغونې غوښتنې د وړاندیزونه اړوند ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریک کړي دي. نجیب الله الخیل معلومات راکوي.
د پکتیا اوسیدونکي او فرهنګیان اندېښنه لري چې د دې ولایت لرغوني ځایونه له هغې جملې د ګردیز تاریخي بالاحصار د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي سره له دې چې په دې اړه یې په کراتو خپلې اندېښنې څرګندې کړي، خو په عمل کې د دې ځایونو د خوندیتوب او بیا رغونې لپاره د کومې ادارې او نړیوال بنسټ لخوا اقدام نه دی شوی. پکتیاوال فرهنګپال محمد طارق بسمل مشهد راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
پکتیا هغه ولایت دی چې ډېرې تاریخي سیمې لري او ډېر تاریخي ابدات لري، چې یو مثال یې د پکتیا بالاحصار دی او د دې تر څنګ ګڼو ولسوالیو سیمو کې تاریخي زیارتونه لري، چې یو روحاني بابا زیارت، عثمان خېلو زیارت. د نه توجه له امله زیاتره ابادات او تاریخي سیمې چې دي او کوم زیارتونه د ویجاړې سره مخامخ دي، مو د موجوده حکومت څخه غوښتنه ده چې د سیمو ته توجه وکړي، څه هم چې دغه د ویجاړې سره مخ دي.
لیکوال او شاعر خالقیار احمدزی وایي د ګردیز بالاحصار چې د هیواد په کچه د لرغونو عابدو شمیرل کیږي، د وروستیو ورښتونو له کبله ورته ډېر زیانونه اوړېدلي دي.
د بالاحصار هغه لرغونی څوکه چې تاریخي قدامت یې تر زرګونو کالو لوړ ده، وروستیو ورښتونو زیاته ژوبله کړې ده او د دې احتمال سته چې ونړېږي. که چیرته یاد تاریخي تپه یا تاریخي ځای ونړېده، موږ به یو لوی تاریخي عابده له لاسه ورکړې.
په پکتیا کې یو شمېر لرغوني زیارتونه لکه د عثمان خېلو زیارت، احمد آبا زیارت، ابوالحسن خورقانی او نور شته چې لرغونتوب سلګونو کلونو ته رسېږي.
حجم احمد د کابل نه، د پاکستان نه، حتی ورا د هندوستان خلک راځي دلته. ډېر لر لر نه میلمانه راځي، خو د زیارت شاوخوا چاپېریال څه دغه ماته صحیح نه ښکاریږي. باید دغه ځای ښه ښکلی صفا وي، پوه شوې؟ تشنابونه ولري، نور شای ولري، پوه شوې؟ دا حکومت که دغه کومک وکړي خو ډېر بېخه به ډېر غټې اغویس ویام خورما هم ثواب.
بل لوري ته د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس ثواب جان اسلامي اروایي پکتیا ډېرې لرغونې سیمې لري او دوی د هغې د رغولو او ساتلو په برخه کې خپل وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي.
موږ په پکتیا کې د تاریخي او فرهنګي د عبیداتو له جملې څخه بالاحصار لرو، چې دا خبره مو د مشرانو سره کړې ده څو په سیاسي ډول جوړ ترمیم شي. او بله خبره دا په دې برخه کې چې پکتیا کې څومره تاریخي ځایونه موږ لرو، فرهنګي ځایونه لرو، میراثي لرو، ټول ځایونه ثبت کړي دي او څو راتلونکو نسلونو ته دا پاتې شي چې موږ پکتیا کې دا ډول اغېزناک او ارزښتمن تاریخي او فرهنګي ځایونه میراثونه لرو.
دا پکتیا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې تر شاوخوا سلو پورې لرغوني ځایونه او تفریحي سیمې موجود دي، چې د رغولو په صورت کې به نه یوازې له ویجاړېدو ژغورل شوي وي، بلکې په دې ځای کې به سیلګیري وده وکړي او بیت المال ته به هم له دې درکه په دوامداره توګه د پام وړ ګټه جمع کیږي.
د نجیب الله الخیل رپورټ. د باجوړ قبایلي ضلع ولس له حکومت غوښتنه کوي چې له ناوګای څخه تر مرکز ښار پورې تر 40 کیلومتره اوږد سړک بیرته روغ کړي. د سیمې خلک شکایت کوي چې د دې لارې پلونه هم ویجاړ دي او په تګ راتګ کې دوی ستونزې لري. خو ځایي چارواکي وایي د سړک د مرمت چارې روانې دي او ژر به سرته ورسي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
دا کومه کارخانه نه، بلکې د روانو گاډو آوازونه دي. دا د باجوړ د ناوګۍ نه تر خاره هغه خوړونه دي چې ورباندې د سړک د پاسه پلونه لا هم نه دي جوړ شوي او گاډی تې لاندې تیریږي. پا په ځینو ځایونو کې سړک جوړ شوی هم دی، خو په ګڼو ځایونو کې قربان دي. د بیا رغونې کارونه لا هم روان دي. د چارمنګ گوهرلی دوران مشال ریډیو ته د سړک د خرابې د وجې ورپیخ مشکلات داسې وای.
د مخکې په نسبت زه ښه شوی دی. اوله خو ډېر ستونزې وې، ځکه چې ښار ته بتلې بالکل به یوه ګنټه کې به رسېدې، ځکه چې دوړې او کندې کپړه هر څه به پکې. خو اوس هم ځای پر ځای چې د ولیسم نه اخوا شي ناوګۍ طرف ته ځي، هم کچه ځای نه په دې روډ کې راځي، بیا چې د ولیسم نه د ښار په لوري ځي په دې کښې ځای پر ځای وران ځای نه راځي، بلکې دا د نالکو چې کوم نظام دی دام پوره نه دی صحیح شوی.
د 10 کیلومتره سړک باندې د بیا رغونې کارونه 3 کاله وړاندې شروع شوي، خو ځینې ځایونو کې د سیمټو او د اوسپنې مضبوط سړک خو تیار شوی، خو ځایي خلک وایي همدغه شان پاخه سړکونه باید تر ډېره بیا نه خرابېږي. که دوی کوم شکایت لري نو هغه دا چې د جوړونې کارونه ورباندې باید تیز شي. د ښار تحصیل اوسېدونکی سبزلی خان هم په دغه لارو زیاتره وختونه خپل ګاډي کې پېښور ته ورځي.
ښایسته کار روان کړی دی، ښه کار دی، خو ډېر لیټ دی. خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي او ډېر زیات تکلیف یې وته، ځکه چې تقریبا 3-4 کاله نه روان دی کار. نو زمونږ د حکومت نه دا اپیل دی او دا غوښتنه هم ده چې په دې باندې دا کار لږ تیز شي.
د ښار باجوړ نه پېښور 400 او نورو صوبو ته نږدې همدغه یوه لار ده. د باجوړ ولس وایي بله لار بیا د تیمرګرې په اړخ په چک دره او مردان وتلې، خو د هغې سفر د ناوګۍ د لارې په نسبت یو په دوه اوږد دی. د باجوړ د سړکونو د جوړونې محکمه وایي په سړک د جوړونې کارونه روان دي. د ناوګۍ سب ډیویژن بلدیاتي ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل د ډېر وارې د ذمهوارو سره لیدلې دي او په دغه سړک د کارونو تیزولو غوښتنه یې هم ترې کړې ده.
دا د FOW والا څه دی؟ اگر که دا زمونږ په منډیټ کې نه دی خو زمونږ په نظر دی انشاءالله په کوم فورم باندې چې د دې دپاره آواز پورته کولی نو وخت په وخت باندې مونږ پورته کړی هم دی او اوس یې هم پورته کوو. بله ورځ په صدیق آباد پاټک کې د بجلی دپاره احتجاج و، په هغې کې هم دا ډیمانډ وشو او هغې له بیا استخار راغلی او د هغې سم زموږ خبره وشوله چې په دې روډ باندې کار تیز کوي.
د باجوړ ولس وایي که دغه سړک جوړ شو نو دا مهال د ښار او پېښور مزل 3.5 ګنټې دی، بیا به همدغه مزل د 2 نه تر 2.5 ګنټو پورې راکوز شي او ممکنه ده د بوکینګ او یا ټیکسي ګاډو کرایګانې هم ورسره کمې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند له هرې څانګې سره تعلق لرونکي په یو نه یو ذهني مشکل سره مخ دي یا تر ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداری ورکړې چې که سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو د نفسیاتي په نفسیاتي ناروغیو کې به نوره اضافه هم وشي. ګلیاز پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتېږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا PSP د جنوري په 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. PASP ټولنه په 1978 کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې ګړې دي. په دې رسو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دی او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پېښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتې دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بېچینی او دې سره ذهني صحت دومره خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم، خوبونه ختم شوي دي. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی هغه کسان چې کوم بینکرز دی هغه کسان چې کوم انډسټریلس دی هغه کسان چې کوم دا مډل بزنسمن دی هغوی خو بد حال دی که نه ډېر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې له نورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلی دی.
دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز هوپلسنس اینډ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اټمپټ هم کړی دی، چا ګولۍ والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی باندې، خاص طور باندې هغه کې چترال خلق باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د ښځو د ځان وژنې په پیښو کې په دې وروستو 5 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وایي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څرنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ورته ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره دوایان اخلي.
زیاتر عمده کیسونه په عمل کې او بیا چې زیاتر مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا التزولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي، خو هغه د شپې دپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه دغوی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلي دغه کوي، خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډېر زیات دی که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا داسې خو مانګ خو ډېر زیات دی که نه هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئ مرئ نو دا عزت زومارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیات دغه کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سیسټل اوپرامې او دا شی نه یوز کېږي که نه مغه ټینشن والی سره دغه سره.
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دي. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثې یا مکالمې امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتر خلک عموماً دا نارمل ګڼي هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سروس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجې نه بیا خامخا نور منډه شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټرس لاړ شي
د صحت نړیوال ادارې WHO تیر 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو ارب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
ګلیاز رپورټ اوریدونکو په سواد کې د تیرو درو ورځو تر باران او واورې وروسته د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان د یو شمېر نور برخو څخه سیلانیانو سواد ته مخه کړې ده. انتظامی چارواکي وایي د سیلانیانو تګ ته خوشاله دي خو په سیمه کې د سیلابونو له کبله اوس هم ډېرې لارې او سړکونه وران پراته دي او پر روډونو د واورې له کبله د ګاډو د ښویېدو خطر هم موجود دی. دوی له همدې امله له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي او د انتظامی هدایات عملي کړي. زمون همکار نیاز احمد خان د سوات له مالم جبینه موږ دا رپورټ راکوي. تر رپورټ وروسته مو یو سندره هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
سوات په ملم جبه کې نری نری واورې ورېدو په مقاد د ملک بیلابیلو برخو څخه تعلق لرونکي سیلانیان په موسیقۍ ګډه کوي.
Oh, yeah.
سیلانیان وایي چې ملم جبه کې یخ زیات دی، واوره ډېره ورېدلې خو خوند یې یو بدوری. د پنجاب صوبې لاهور څخه د ټولګي په شکل کې راغلي حتیث د ښوونکي ډاکټر هیوا وایي چې د ملګرو سره یې د ملم جبې د ښایستون نه ډېر خوند واخیستو.
ډېر
زیات ښایسته دی، ډېره مزه یې وکړه. لږه ویره وه چې زلزله راځي او د ملک حالات له وجې راتلل نه و پکار. خو موږ رالو، ډېر ښایسته ځای دی او سیکورټي هم ډېره ښه ده. هر ځای ځواکونه ولاړ دي، هر چا ته راتلل پکار دي. د پیښور سره تعلق لرونکي نوي واده کوونکي جوړه چې د موسیقۍ نه خوند اخلي وایي چې د واده نه پسې په ګډه اولنی چکر دی او ډېر خوند یې د ملم جبې د واورو نه واغستو.
ما نوم مریت او زه خپل مړي سره راغلی یم پهله ځل په چکر باندې. ډېر خوند یې راته راکو او دا میسج به ویر کول غواړم که چا نوې نوې واده شوې وي هغه ملم جبه ته راشي، انجوای کوونه دپاره.
ډېر مزیدار ځای دی، زما فرسټ ویزیټ دی. ما ډېر ځای ټورس کړی دی خو دا دا ویدر ما فرسٹ ٹائم دا سکتے دا ویدر زم دا ویم چے کم پہ خبر خلق دی چے سوال تر ازی لگ نورم سٹرگل ہوگی خیر دے لاکھ فل سامان برابر کی گرم کپڑے واچی او دل تراشی او انجایو کو
دا سوات منم جبیتا ہر کال پا لکلو سے لینن وارو لی دوتا اورچی زیات واورې له وجې اکثر سړکونه بند شي. بس سیمو کې سیلانیانو ته خوراکي شیان هم ګران ورکولای کیږي. په دا اړه ملم جبه کې موجود د سیمې مرستیال کمشنر سهیل خان وایي
ملم جبه ته موسم په تیر دوه میاشتو داسې برابري کیږي او موږ 24 غنټې د منې مشینري موبیلایز د پراپرلی چې روډ به انشاء الله پوره خلکو ته کلیر ملایوي. هغه نه باوجود خدای دې نه کې سم معمولی شان څه ایشو کیږي. ځلې انتظامی خپل نمبر شیر دي، پولیس په موقع موجود دي، موږ په موقع موجود یو او داسې هیڅ قسم څه مسله نه راځي چې خدای مګه چاته تکلیف پورسی او ضلع انتظامیہ بدا میک شور کئی چٹول خلق دی پراپرلی فیسیلیٹیٹ شی اور اڑنے مکمل کو لاوی
سوات ملم جبا چے دستہ سمندر نا 9300 فٹا چوتہ سیما دا دی منگوری خار نا 30 کلومیٹر لری دا پکے د سیلانو لپارا زنگو گانی خوراکی سٹالنا ہوٹل جوڑی شوی ملم جبا کے د جنوری میاشنا تر مارچ پوری واوری وریگی. ملم جبا کے د واورو لوبی مقابلے ہم ہر کال کیگی خو تیر کال زیاتہ واورا نو شوی چے لوجے د سیلانو تک لگ کم شیو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
نرے نرے وربری ستار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا نرے نرے وربری کار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا بازی خلق شیطانان دی زمان دمین دخمنان دا بازی خلق شیطانان دی زمان دمین دخمنان زمان پرانا خوشحالی سکار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا راز چی او بل تنیزدی شو دا محبت خواگی کسی شو راز چی او بل تنیزدی شو دا محبت خواگی کسی شو پچی پخیلی یخنی کی سکار بلی دن غری غاری لراشا دن غری غاری لراشا عجز بس کز دی پریگ دا قدم زمون پا درشل کی دا عجز بس کز دی پریدا قدم زمون پتر شل کی گا تمینا ما جلون روغی سکار بلی نظری غاری لراشا نظری غاری لراشا نرے نرے وہ روری سکار بلی نظری غاری لراشا نظری غاری لراشا نرے نرے وہ روری سکار بلی دن غری غاڑی لراشا دن غری غاڑی لراشا